د شپې 9 بجې شوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د بشري حقونو د یوې فعالې منیجې صدیقي او د زده کړو د فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. امنستي انټرنیشنل پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون خبر شوې لیدي چې د طالبانو حکومت امنستي انټرنیشنل پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي دي چې د طالبانو حکومت د فعالان په داسې حال کې نیولې دي چې د هغوی پر ضد کوم شواهد او اسناد هم نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان په 13 جنوري میاشت کې د افغانستان د خود جوش خوځښت د غړي منیجې صدیقي او د فبروري میاشتې په پیل کې د عظیمي او افغان د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. منیجې صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په نهمه د طالبانو لخوا ونیول شوه او د عظیمي او افغان د نیول کېدو هم څه باندې درې میاشتې پوره کېږي. طالبانو د دې فعالانو نیول نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې په خوا به یې پر دې لاره له ویزې پرته تګ راتګ کو. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن په دې اړه پر ایکس شبکې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د چارواکو لخوا دا خبر خپور کړی دی. چارواکو ویلي دي چې اوس مهال تورخم د ناروغانو پر مخ بند دی. له دې مخکې به هغه ناروغان چې بیړني علاج ته یې اړتیا درلوده او یا یې په افغانستان کې د درملنې امکان نه و بې له ویزې پر تورخم خیبر پښتونخوا ته تللی شوی. خو وروسته له دې چې د پاکستان حکومت پر ډیورن کرښې یو لړ محدودیتونه اعلان کړل، له دې لارو د بیړنیو ناروغانو تګ راتګ هم اغېزمن شو. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو یو ځل بیا اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه وشي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې د ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غزنی، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کیږي. د یادونې وړ ده چې په روانه کب میاشت کې له مخکې هم څو ځلې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې په ترڅ کې د نږدې 40 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له دې ټولنې غوښتي دي چې د نویو احتمالي ګواښونو پر وړاندې د تیارۍ لپاره د اوکراین ته د پوځي مرستو د رسولو تر څنګ خپل دفاعي صنعت پیاوړی کړي او خپلې زیرمې د ډکې وساتي. ښاغلی بورل د اروپا د دفاعي صنعت د ستراتیژۍ په اړه په یوه مقاله کې چې نن خپره شوه لیکلي دي چې له دوو کلونو درنو جګړو وروسته د اروپا پوځي زیرمې په تشیدو دي او روان کړکیچ د تجهیزاتو له جګړې د تولیداتو په جګړه د بدلېدو په حال کې دی. اوکراین چې تر ډیره د لویدیځ په تیره د امریکا پر پوځي تجهیزاتو متکی دی، د روسیې له درنو پوځي عملیاتو وروسته اړ شوی چې خپلو ځواکونو ته مهمات په ځیره ورسوي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د امریکا له سفره خپل هیواد ته لرستنېدو وروسته چې له ډونالد ترامپ سره پټه کتنه هم پکې شامله وویل دي چې د امریکا په خوانی ولسمشر کې انتخابات وګټي نو د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو بشپړ پلان لري. ښاغلی اوربان بیگانه وخت په یو ټلویزیوني مرکه کې همدارز وویل چې ترامپ به د دې جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره اوکراین ته مالی مرستې بندې کړي. اوربان چې حکومت یې اوکراین ته د پوځي مرستو له لیږلو ډډه کړې خو له مسکو سره اړیکې پالي زیاته کړه چې اوکراین په یوازې ځان په پښو نشي درېدلی. د هنګري صدر اعظم داسې مهال امریکا ته سفر وکړ چې په کانګرس کې جمهوری پالو له اوکراین سره د 15 میلیارد ډالرو مرستې طرحه لا هم نه ده تایید کړې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یو تازه راپور خپور کړی دی. د دې راپور د څرنګوالي په اړه به د یو شنونکي نظر واخلو.
چې سرمایه ګزاري نه وي، خصوصي سکتور کمزوره وي، برق ستونزه وي، بیا خو سرمایه ګزار هم دلته ډېره سخته ده کنه، او خپله د حکومت څومره ظرفیت ولري چې دومره خلکو ته د کار ورکړي.
هغه خلک چې خپل ناروغان د علاج لپاره پاکستان ته بیایي اندېښنه لري چې د ویزو له حتمي کېدو وروسته به د خپلو عزیزانو علاج چیرته او څنګه کوي.
دا درې کال سو چې ښځه مې نسایي مریضي لري، موږ غواړو چې پاکستان ته لاړ. متاسفانه د تورخم مرض حکومت شوی دی او د پاکستان ویزه هم ډېر جګ شوی ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د ډیری رسنیو د فعالیت له بندېدو وروسته د یوټیوبرانو بازار ښه ګرم شوی دی.
از یک طرف دیده میشه که
لیمی خواد دیدل کیگی چی طالبان پا افغانستان دنن خبری الان و رسنه محدودی توری دی او لبل خواهی زین کسانو تا دست یو فرصت چم تو کرده چی غیر مسلکی پروگرامونه تولیده وی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقه پروګرام کې به په افغانستان کې د طالبانو د خصوصي زندانونو د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور پر کوبخي د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر پر څرګندونو بحثونه واوري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د نړیوال بانک تازه راپور خپور شوی چې په افغانستان کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په کې ارزول شوی دی. د بانک پرون په خپل راپور کې په افغانستان کې د انفلاسیون نوې شمیرې خپرې کړې او ویلې دي چې د صادراتو له کمیدو او د وارداتو له زیاتېدو سره سوداګریز کسر لا زیات شوی دی. په راپور کې همداراز یادونه شوي چې د طالبانو حکومت په روان مالي کال کې ډېر عواید راټول کړي خو خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله د هیواد د اقتصادي رکود په اړه خبرداری ورکوي. د بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون د افغانستان اقتصادي څارنه تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د 2024 کال په جنوري کې په دې هیواد کې په کلني ډول انفلاسیون -0.2 ته ورسید. د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلی چې دا انفلاسیون په خوراکي توکو کې د بیو -15.1 او په غیر خوراکي توکو کې د بیو -4.8 بیړنی کمښت لامل و. د اقتصاد پوهانو له انده دا ډول کمښت هغه مهال رامنځته کیږي چې په بازارونو کې توکي وي خو خلک یې د اخیستو توان ونه لري، چې دې حالت ته ډیفلاسیون یا منفی انفلاسیون وایي چې د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ او پایله یې اقتصادي سقوط دی. نړیوال بانک هم په خپل راپور کې دا خبره کړې او زیاتوي داسې مال چې د نرخونو دا ډول راکمېدل به په لنډ مهال کې د هغو کورنیو لپاره چې زیان منونکي دي له مالي پلوه یو څه آرام بخونکي وي، خو د دې بانک له قوله دا وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي اوږدمهاله انفلاسیون کولی شي چې مصرف کوونکي پیرودنه وځنډوي، سوداګر پانګه اچونه کمه کړي او اقتصادي وده په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټ شوي او 1.5 میلیون ډالرو ته رسیدلی. داسې مال چې د تیر کال په جنوري کې دا رقم 1.1 میلیون ډالر و. د دې راپور پر بنسټ برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 30% ډیر شوي او داسې مال چې د 2023 کال په جنوري کې 600 میلیون ډالرو د 2024 کال په جنوري کې 810 میلیون ډالرو ته رسیدلی او سوداګریز کسر یې زیات کړی دی. سوداګریز کسر هغه حال ته ویل کیږي چې د یو هیواد واردات د صادراتو په مقابل کې زیات شي. نړیوال بانک په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې لقولي 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر ښیي. د نړیوال بانک په راپور کې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ته هم اشاره شوې او زیاتوي د افغانۍ ارزښت چې تیرو 3 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالرو مرستو پر بنسټ پورته تللی و، خو د روانې جنوري په میاشت کې د ډالرو په ګډون د ډیرو بهرنیو اثارو پر وړاندې بیرته راښکته شو. راپور کې راغلي د فبروري تر پایه د افغانیو ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 15.4%، د یورو پر وړاندې 15%، د چینایي یوان پر وړاندې 14%، د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، او د پاکستاني کلدارې پر وړاندې شپږ اشاریه درې سلنه راښکته شو. دا په داسې حال کې ده چې د کپ په شپږمه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد آغا په یو خبرې کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې تېر یوه کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغانستان عواید هم تر هغې کچې کم بلل شوي چې د طالبانو حکومت ټاکلي وو. د دې راپور پر بنسټ د 2024 مالي کال په 11 میاشتو کې یعنې 2023 له مارچ څخه د 2024 کال د فبروري تر 28 پورې ټول 109 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف 2% کم دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ادعا کړې چې دوی توانېدلي د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.
پراپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی او تر ډیره یې یادونه کړې ده چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی، خو په دې راپور کې د ځینو مثبتو ټکو یا پرمختګونو یادونه هم شوې ده. مثلا ویل شوې دي چې د افغانستان د غذایي محصولاتو په صادراتو کې 5% زیاتوالی راغلی، او همدارس د نساجي صادرات 25% زیات شوي، او ورپسې د وچې میوې په برخه کې په صادراتو کې هم زیاتوالی راغلی، او هند ته د غذایي موادو صادرات 22% زیات شوي د پخوا پرتله، خو پاکستان ته بیا په صادراتو کې 18% کموالی راغلی. همداراز د افغانستان د مالیو راټولول د دې راپور له مخې په تیر یوه کال کې د تیر یو کال د همدې مودې پرتله 15.6% زیات شوی، خو راپور یادونه کړي چې د طالبانو حکومت خپل هدف ته چې 109 میلیارد افغانۍ راټولول و نه دی رسیدلی. د دې راپور د څرنګوالي په اړه مې د اقتصادي چارو لشنون کی او د پرزیدلی جمهوری نظام د سوداګرۍ وزارت د ویان وحید الله غازی خیل نظر و پوښت.
خا نړیوال بانک دا راپور په ډېر د سهیله بخونکې هم دی، او دې کې ځینې ډېرو شیانو ته اشاره شوې ده چې هغه واقعیت دی. مثلا د افغانیو ساتل، د افغانیو د ارزښت ساتل واقعا دا رښتیا هم ښه دی، ساتل شوی دی. بل د توکو بیو باندې فوق العاده زیات تاثیر لري کله چې افغانۍ ښه وي، توکي ورسره ارزانه وي. بل صادرات هم ښه شوي دي د نور کال په پرتله باندې د نورو کلونو، خو لا هم زیات مشکلات شته دی په هیواد کې. چیرې پنګونه ده یا قوانین دي چې هغه ورته اسانه کې نورې اسانتیاوې دي، بشري قوه ده یا سیاسي ثبات دی. اوس په افغانستان بانک باندې تعزیرات دي، ترانسفر دي چې پیسې ترانسفر کړي تجارت دلته د پنګونې لپاره، یا له دې ځای نه خارج ته دغه کې دغه ننګونې لا تر اوسه پورې په خپل ځای دي.
په دا راپور کې متاسو واوریدل چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه وایي چې 10% کې ده. البته دا کې د نورو هیوادونو په کچه وسنجوي خو ډیر لوی رقم دی، خو زه غواړم تاسو نه دا وپوښتم چې د دې 10% انفلاسیون اثر د خلکو پر روزنی ژوند، د خلکو په دسترخوان باندې څومره دی؟
اصلا خود دیگه ریپورت چه ما ولسته دیگه خو مالی وضعیت که خودل شوه در خلقو پا جون مانه خود تاثیر زکنه ده چه وز پیسی اینو در خلقو پا جون در سره کشی. وز خدای دیگه که چه یو دالر پا دو افغانه شی، خود در خلقو آید چتا، در خلقو کار شتا، در خلقو روزگوره دلتا خود تور خلقو تا حکومتون کار نیشی ورکواله، افغانستان که نیشی ورکواله. خصوصي سکتور شته، دومره قوي دی، دومره فابریکې شته، دومره سرمایه گذاري شته چې خلک پکې کار وکړي، آی ترلاسه کړي. دا خو نشته. تاسو اوري چې هر هفته کني دوستو کې 15-10 میلیونه امریکایي ډالر د افغانستان بانک لیلامه یو په دغه باندې د افغانۍ ارزښت ساتلی ده کنه. نو بیا ډېر افغانان ماجر شوي دي، هغوی هم خپلو فامیلونه دوستان لري، هغوی هم دلته پیسې رالیږي. ته هغه دی چې د افغانۍ ثبات یې ساتلی دی، خو بیا هم ډېر ښه دی په دغسې یو هېواد کې چې د دنیا لخوا په رسمیت نه پېژندل شوی، تعزیرات یې په بانک باندې وي او د دوی په مشرانو باندې وي، سرمایه کنګل شوي وي، او افغانۍ دې دومره باثباته وساتل شي، بیا هم ډېره ښه ده. خو دا د خلکو د ژوند سره کومه مرسته نه کوي.
مننه. او وروستۍ پوښتنه غازی خیل صاحب، چې د طالبانو د حکومت لخوا داسې اقدامات او میکانیزمونه شته په عمل کې، تاسو یې وینئ لږ تر لږه چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره د یو سیستماتیک کار په توګه اقدامات شوي وي مشخص؟
خبره داسې ده چې په دنیا کې هیڅ حکومت یا هیڅ هیواد خود کفا نه دی. حتما بل یو چا سره تجارت کوي، سرمایه گذار بل بل ځای نه راځي، سرمایه گذاری به کوي، خو اوس خو دلته په افغانستان باندې تاثیرات دي، بندیزونه دي، په هیڅ سوداګر نشي کولی چې کیش پیسې نقدي پیسې دې افغانستان ته راوړي، دلته دې مصرف کړي، دلته خو ترانسفر به کوي، او دا بندیزونه دي. نو چې سرمایه گذاری نه وي، خصوصي سکتور کمزور وي، برق ستونزه وي، بشري قوه ارزانه نه وي، یا بس لکی نه وي، ښه نه وي، قوانین دي لکه دغه سختي، بیا خو سرمایه گذار تم دلته ډېره سخته ده کنه، او خپل د حکومت څومره ظرفیت لري چې دومره خلکو ته د کار ورکړي، یا فقر به سره کم راکم کی وازنه حل لاره چې حکومت کولی شي هغه کې دغه وکړي چې افغانستان یو زراعتي هیواد په زراعت باندې دغه وکړي، ډېره سرمایه گذاري وکړي او زراعت ته توجه وکړي، دغه د فقر کمول شي. بل مسله د مهمه د خطراتو د کمولو ده چې دوی دغه خطرات راکم کی، دې کې دوی ډېر زیات هغه کولی شي په بشری مغمانی قوه باندې ډېر هغه کولی شي، سرمایه گذاري کولی شي، چې دا هم ورسره ډېر دغه کمرسته کولی شي.
د اقتصادي چارو شنونکي او د پرزیدلې جمهوري نظام د سوداګرۍ د وزارت ویاند وحید الله غازی خیل چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
له ویزې پرته د افغان ناروغانو پر مخ د تورخم لارې د تړلو په اړه د پاکستان حکومت ورستې پریکړې په افغانستان کې د یو شمیر ناروغانو او د هغو د کورنۍ اندېښنې پرولې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د خپلو هغو ناروغیو د درملنې لپاره چې په افغانستان کې درملنه ناممکنه ده باید پاکستان ته ولاړ شي، خو د ویزې ترلاسه کول اوس ستونزمن کار دی او په تور بازار کې د ویزې لپاره د زیاتو پیسو د ورکولو توان هم نه لري.
لویزه پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم د لارې د تړل کېدو له خبرو وروسته یو شمېر ناروغان او د هغوی کورنۍ او د طالبانو او د پاکستان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د دوی د ناروغۍ درملنه ناشونې ده او په ګرانه بیه د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان هم نه لري. د فراه ولایت اوسیدونکي سیما وایي
زه په سرطان ناروغي اخته یم او باید هر میاشت د درملنې لپاره پاکستان ته ولاړ شم، ځکه چې په افغانستان کې د درملنې امکانات نشته او پاکستان هم پرته له ویزې اجازه نه ورکوي. د ضعیف اقتصاد له امله ویزه نشم اخیستلی. غواړم چې پاکستان پرته له ویزې موږ ته اجازه راکړي.
مریضان باز شود که بدون ویزه اجازه پتد.
د کابل خروسی دونکو محمد علي آریان فروي هڅه کوي خپل میرمن د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي، خو د ویزې اخیستلو توان نه لري.
د درې کال سو چې خزمې نسایي مریضي لري، مونږ غواړو چې پاکستان ته لاړ. متاسفانه د تورخم مرز منسوي دی، د پاکستان ویزا هم ډېر جک سوی ده، او مونږ او ټول هغه کسان چې مریضان لو نشو کولی چې د پاکستان ویزې الو، نو زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان حکومت د پاکستان سره تفاهم سره ورسیږي.
دوی دا کوي چې د پاکستان ویزه له قانوني او عادل لارو تر میاشتو هم نه اخیستل کېږي او په تور بازار کې بیا له $1,500 پورې رسیږي چې دوی یې توان نه لري. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبره تاییدوي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د مطبوعاتو برخې آمر صدیق الله قریشي په یوه ویډیوي کلپ کې چې رسنیو ته یې استولی وایي:
یک شنبه په ورځ ماښام ناوخته پاکستاني چارواکو او افغانستان رمی امارت سیمه ییز چارواکو ته خبر ورکړی دی چې له دې تاریخ څخه وروسته به ټول هغه ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه قانوني اسناد، ویزه او پاسپورت ونه لري. فلحال د تورخم دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې او هیڅ ناروغ نشي کولی چې په یاد لار باندې تګ راتګ وکړي.
هغه زیاته کړه چې د دوی سیمه ییز چارواکي هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د تورخم دروازه د یک شنبې په ورځ د پاکستان لخوا وتړل شوه. تر دې مخکې ناروغان، په ځانګړې توګه د سرطان ناروغان، په ننګرهار ولایت کې د ټوکن پارچې په اخیستو سره به د ویزې او پاسپورت پرته پاکستان ته تلل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. په یمن کې د القاعده شبکې د خپل مشر د مړینې خبر ورکړی. خالد سعید بدطرفي چې څو کلونه یې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو پر ضد جګړه کې برخه اخیستې، د 2000 کال په فبروري میاشت کې د دې څنګ کې مشر ټاکل شوی و. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په یمن کې د القاعده څانګې پرون یکشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې مشر خالد سعید بدطرفي مړ شوی دی. القاعده د هغه د مړینې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو په یوه خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې د هغه مړی د القاعده په تور او سپین بیرغ پوښل شوی دی. ګمان کېږي چې د نوموړي عمر به د 40 کلو په خواوشا کې و. بدطرفي چې کلونه کلونه یې د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله، متحدو ایالتونو یې پر سر 5 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د القاعده دا څانګه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته تر اوسه یوه تر ټولو فعاله او خطرناکه ډله ګڼل کېږي. په یمن کې د القاعده څانګې د خپل مشر د مړینې د اعلان په مهال دغه راز اعلان وکړ چې سعد بن عاطف ال اولاکی به د دې څانګې مشري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د هغه پر سر د 8 میلیون ډالر جایزه ټاکلې او ویلي دي چې هغه په ښکارا پر متحده ایالاتونو او متحدینو یې د بریدونو اعلان کړی دی. د القاعده د یمن څانګه واشنگټن یوه تر ټولو خطرناکه تروریستي شبکه بولي. د څانګې په 2009 کال کې هڅه کړې وه چې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په یوه الوتکه کې بم چاودنه ترسره کړي. د القاعده د څانګې په 2015 کال کې په پاریس کې د چارلي هابډو په نوم د یوې تنظیم مجلې پر دفتر د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و، خو د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې له خپل قلمرو بهر په نړۍ کې فعالیتونه کم شوي دي. ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې اټکل کړی و چې د القاعده د یمن څانګه به د 3000 نه تر 4000 پورې فعال او غیر فعال غړي ولري. د ملګرو ملتونو په وینا دا شبکه د بانکونو او د صرافیو د لوټولو او همدارنګ د وسلو د قاچاق، جعلي اثار او د باج اخیستو د عملیاتو له لارې پیسې راټولوي. بدطرفي د 2000 کال په فبروري کې وروسته له هغې د القاعده د یمن څانګې مشر وټاکل شو چې مخکینی مشر قاسم الریمی د متحدو ایالتونو د هغه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په یوه برید کې ووژل شو. الریمی د 2019 کال د هغه برید مسؤلیت اخیستی و چې د امریکا په پنساکولا سمندري هوایي اډه کې د سعودي عربستان د هوایي چلنې و روزونکي د امریکا د سمندري ځواکونو 3 غړي ووژل. بدطرفي چې د سعودي عربستان په ریاض ښار کې زیږیدلی په 1999 کال کې افغانستان ته تللی و او د طالبانو تر څنګ د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه په 2010 کال کې د القاعده له دې څانګې سره یو ځای شوی و.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د روژې د مبارکې په میاشتې په مناسبت ستاسو غږیز پیغامونه خپرو، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلی دی چې د طالبانو حکومت د ځان په ګټه د مثبتو تبلیغاتو لپاره یوټیوب چینلونه کاروي. یو شمیر یوټیوبران وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله اړ دي چې د طالبانو د حکومت قوانینو ته غاړه کېږدي، چې د ځینو خبریالانو او رسنیو د ملاتړو بنسټونو له نظره له ژورنالیستیکو قوانینو سره ډیر سمون نه لري. سنا کاکړ دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې.
واشنگټن پوسټ په خپل نوي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور کړ لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له انفلوئنسرانو یا د یوټیوب لاغیز لرونکو او ویډیوي ویبلاګ لیکونکو یوه رنګینه ټولنه روزي او افغانستان نه د یو مثبت انځور او د خوښې وړ لید وړاندې کولو په هڅه کې دي، چې دا کولی شي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي. د دې راپور پر بنسټ په داسې حال کې چې طالبانو په 1996 کال کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې تلویزیونونه مات او فلمونه یې وسوځول، د خپل بیا واکمنۍ پر مهال د خپل حکومت په ګټه د مثبتو تبلیغاتو په موخه له نویو ویډیوي ټکنالوژیو کار اخلي. یا د ورځپاڼې لیکلي چې د طالبان حکومت یوټیوب چینلونو ته د جوازونو په ویشلو سره هغوی ته د تلویزیونی او رادیوي شبکو برابر ارزښت ورکړی او ادعا کوي چې هغوی ګواښي چې له رسمي قوانینو نه د سرغړونې په صورت کې به یې جوازونه لغوه کړي. د راپور له مخې هغه انفلوئنسرانو یا یوټیوب اغیز لرونکو چې کار یې د رژیم په ګټه ګڼل کېږي اجازه ترلاسه کړي چې په دولتي وزارتونو کې ځای ومومي او خپلې لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې کړي. واشنگټن پوسټ په افغانستان او پاکستان کې د منځپانګې له لسو تولیدونکو سره د مرکو پر بنسټ ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د فشار او خپل سانسوري په پایله کې پر طالبانو د انتقاد ویډیوګانې په پراخه کچه د یوټیوب په شان له ټولو پلیټفارمونو ورکې شوې دي او دوی د طالبانو له قوانینو څخه له سرغړونې وروسته نیول شوي او پوښتل شوي دي. یو شمېر یوټیوبران د دې خبرې په تایید سره وایي چې کله ناکله اړ کېږي د دې کار د عاید له امله د طالبانو قوانینو ته غاړه کېږدي. د افغانستان یوې ښځینه یوټیوبرې د نوم د نښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
وختي که شخص یک رسانه ای و یا هم فرد عادي اتاده
که څوک په رسنۍ کې کار کوي او یا کوم عادي کس وي چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي، که کار یې له دولت سره ارتباط ولري یا نه، باید قانون پلی کړو. مجبوریت خلک دې ته اړ باسي چې ځینې وختونه د دولت په خوښه یا نورو په خوښه ژوند وکړم. د یوې مړۍ حلال رزق پیدا کولو لپاره اړ کېږو.
د زموږ شبکې یا شبکې ما په نوم د یو یوټیوب چینل لرونکی میوند وسیله دا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د امنیتي ګواښونو او ستونزو له امله افغانستان پریښود او په یو ګاونډي هیواد کې اوسیږي. دی وایي په افغانستان کې په ازاده توګه د فعالیت اجازه نه درلوده.
نظر به صحبت های حکومت طالبا قسم فهمیده می شد که اولین پالیسی
دا طالبان حکومت له خبر و دست پوهیدل کده چه خزی فعالیت ونه لری. دویم هغه څه چې دوی خوخیگی داده چه باید دوی خواله دیر یاد چی او باید دا طالبان حکومت اده اغوی دا قوانین و او پالیسی و بد چکونه وی.
خو یو شمیر خبریالان په دې باور دی چې د یوټیوب چینلونو فعالیت په افغانستان کې د خبریالی او د رسنیو له قوانینو د سرغړونې لامل شوی دی. په افغانستان کې یو آزاد خبریال شکیب نظری ازادي راډیو ته وویل د خبریالی په کارونو کې د یوټیوب چینلونو د لاسوهنې له امله د خبریالی ارزښت ته زیان رسیدلی دی.
تفاوت یک رسانه و خبرنگار با شبکه‌های اجتماعی
نوی رسانه او در رسانه او در کارکون که او در تونیز و رسانه او در کارکون که توکیر یه داده چی دوی در کار محور دیره پر تفریح سوژو ده، خود دوی پر تولونیز و سوژو کار کوی. تا کار دسته چی تاسی او دسته کس تا کیمیوی وصله ورکره چی لحیط خام خبر نوی یاو گوری چی سی کوی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې د یوټیوب چینلونو فعالیت د رسنیو د اعتبار د کمیدو لامل شوی دی.
و از یک طرف دیگه دیده میشه که طالبان
لیمی خواد لیدل کیږي چې طالبان په افغانستان د نن خبریالان او رسنۍ محدودې کړې دي او لبلې خوا یې ځینې کسانو ته داسې یو فرصت چمتو کړی چې د هغوی یعنی طالبانو په خوښه غیر مسلکي پروګرامونه تولیدوي چې د ژورنالیستیکو اصولو سره سمون نه لري او دا ډېره د اندېښنې وړ ده.
که څه هم په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو کره شمېره نه ده معلومه، خود طالبانو له بیا واکمنی او د رسنیو له محدودیت سره سم په افغانستان کې لسکونو یوټیوب چینلونو فعالیتونه پیل کړي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اعلان کړی و چې له دې وروسته به هغو کسانو ته جوازونه ورکوي چې د ژورنالیزم په څانګه کې تجربه او زده کړې ولري او باید د دریو اصولو ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او افغاني کلتور په چوکاټ کې فعالیت ولري. خو داسې ښکاري چې ډېری یوټیوبران رسنیزې تجربې نه لري.
ستاسو له پیغامونو
مندیرا مستن چې کله جمعه تلاړو د لمانځه لپاره د مسجد امام ویل چې موږ تامر نه شو د اجو کا پر ست نه ویلې چې سبا ته دوشنبه په ورځ به هلال کمیټه کینی او د اعلانوي چې سه‌شنبه روژه ده کنه، نو ویل چې سبا ته روژه نه ده. موږ کورون تلاړو ویدو غالبا چې درې نیم بجې وي که څه وی چې ما ته ملګري زنګونه وخه، نو زما بې سودا نه چې دا بس وایي چې کله مې د هغې ټلیفون اوچت که پښتنه وویل روژه ده بېخي په ناخبرۍ کو، نو هغه پیشنامه هم تیار کړ خو چې هر څه زر زر مو کړ. زمونږ بیا ګاونډ کې کسان پاتې شوي وو د پیشنامې نه غیر.
د روژې باره کښې مونږ بېګا ډېر ناوخته خبر شولو، تقریبا یوه بجه طالبانو محکمې اعلان وکړل چې روژه ده، بس په منډه منډه کښې څوک خبر و څوک دوی پیشمنۍ چا کړی و چا نه کړی. خلکو اقتصاد ډېر کمزوری دی او خلک وسم نه لري چې روژه ماته یو څه شی واخلي، او خلک ډېر په غربت کښې دی او وسم یې چا نشته دی چې روژې ته ښه روژه ماته ځان ته برابر کړي. زمونږ دا ګاونډ ښیي دا ځینې خلک همکاریانې کوي دي یو بل سره په دې زمونږ حالت کښې، او فلحال زمونږ کوڅه چې کومه ده یو بل سره ډېر غټ ته همکاري کېږي چې یو بل ته روژه ماته څوک وسه نه لري هغه ته رجمات لیږي.
موږ تصمیم نیولی و چې ډیر پاسېږو خو بیا هم حکومت زمونږ عمارت اسلامي میلان وکړو، نو موږ خو زمونږ کم ساحه کې چې موږ اوسېږو ټول پاسېدلی دی، پېشنامه هر څه کړی نو داسې اقتصادي لحاظ تاوان تاسو بهتره معلومه ده چې نورستان غریز علاقه ده، تاوان دا مشکلات ډېر رامنځته کېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د شپې 9:13 دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې بحث د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو اوس خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د بشري حقونو د فعالې منیژي صدیقي او د زده کړو د فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. امنیسټي انټرنیشنل نن پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت دا فعالان په داسې حال کې نیولي دي چې د هغو پر ضد کوم شواهد او اسناد هم نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان په 13 جنوري میاشت کې د افغانستان د خود جوشه خوځښت د غړي منیژي صدیقي او د فبروري میاشتې په پیل کې د عظیمي او افغان د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه او د عظیمي او افغان د نیول کېدو هم څه باندې 3 میاشتې پوره کېږي. طالبانو د دې فعالانو نیول نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې پخوا به یې پر دې لاره له ویزې پرته تګ راتګ کاوه. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي دا خبر نن پر خپله اکس پاڼه د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست په حواله ورکړی. خبر کې راغلی دی چې اوسمهال تورخم د ناروغانو پر مخ بند دی. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو یو ځل بیا اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه وشي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې د ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له دې ټولنې غوښتي دي چې د نویو احتمالي ګواښونو پر وړاندې د تیارۍ لپاره د اوکراین ته د پوځي مرستو د رسولو ترڅنګ خپل دفاعي صنعت هم پیاوړی کړي او خپلې زیرمې د ډکې وساتي. ښاغلی بورل د اروپا د دفاعي صنعت د ستراتیژۍ په اړه په یوه مقاله کې چې نن خپره شوه ویلي دي چې له 2 کلونو درنو جګړو وروسته د اروپا پوځي زیرمې په تشیدو دي او روان کړکېچ د تجهیزاتو له جګړې د تولیداتو په جګړه د بدلېدو په حال کې دی. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د امریکا له سفر څخه خپل هیواد ته تر ستنېدو وروسته چې له ډونالد ترامپ سره پټه کتنه هم پکې شامله و ویلي دي چې د امریکا پخوانی ولسمشر کې انتخابات وګټي نو د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو بشپړ پلان لري. ښاغلی اوربان بیګانه وخت په یو ټلویزیوني مرکه کې همداراز وویل چې ترامپ به د دې جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره اوکراین ته مالي مرستې بندې کړي. اوربان چې حکومت یې اوکراین ته د پوځي مرستو له لیږلو ډډه کړې خو له مسکو سره اړیکې پالي زیاته کړه چې اوکراین په یوازې ځان په پخو نشي درېدلی. د هنګری صدر اعظم داسې مهال امریکا ته سفر وکړ چې په کانګرس کې جمهوری پالو له اوکراین سره د 6 میلیارد ډالرو مرستې طرحه لا هم نه ده تایید کړې.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر وایي د طالبانو یو شمیر قمندانان شخصي زندانونه لري. ریچارډ بنټ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي. بنټ وایي کابل، کندهار او بامیان ولایت کې د طالبانو رسمي زندانونه کتلي او ارزولي دي، خو په وینا یې یو شمیر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قمندانان اداره کوي او دته یې د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو د ریچارډ بینټ دغه خبرې تایید یا رد کړي نه دي او په دې اړه یې تبصره هم نه ده کړې. پوښتنې دا دي چې په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو د قمندانانو لخوا د شخصي زندانونو موجودیت په څه معنا، د حکومت د رسمي زندانونو تر څنګ د شخصي زندانونو اړتیا څه ده، آیا طالبان کولای شي چې د دغو زندانونو مخه ونیسي؟ دا او نورې اړوندې مسلې په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د ولسي جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکی محمد نذیر احمدزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. همام صاحب، بحث له تاسو نه پیلوو. د ریچارډ بینټ دغه څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د طالبانو د حکومت دا دی څه باندې دوه نیم کاله وتلي دي، څه فکر کوئ؟ اول دا چې دا د ریچارډ بینټ خبرې خپله ښاغلی بینټ وایي چې له هغو کسانو سره د خبرو پر اساس دغه ادعا کوي چې وایي په دغو زندانونو کې زندانی شوي او شکنجه شوي دي، دا خبرې په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو د حکومت دوه نیم کاله وتلي څه معنا او پیغام ورکوي؟
مهربانی صاحب، لومبی خو تاسو ته او تاسو ګرانه اوریدونکو ته او ستاسو میلمانه ته خپل سلامونه او هیلې نیکه هیلې وړاندې کوم. او د ستاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکړم چې یو خو هغه راپورونه دي چې د مخالفینو له خولې نه منعکس کیږي، لکه په ټویټر کې، په نور رسنیزو اجتماعي رسنیزو کې عکسونه چاپیږي او اکثر چې معلومات کېږي چې اکثر لکه فیک نیوز پاشانی او بنیاد نه لري، بې بنیاده ای. او بل دا چې امارات د امارات اسلامي رسمي لکه موزیګیری په دې باره کې دوی اقاوی ځان کوي چې دوی سیاسي بندیان نه لري. او نور دا مسله چې د طالبانو د هغه سازمانی او دلایزو روانشناسي په بنیاد، طالبان ډیر یو با دیسپلین او ډیر د بر تر لاندې نه ډیر هغه منضبط سازمان دی. سکه چې په هغه په لولو سلسله مراتب کې تصمیم نیول کیږي، دوی لاندې باندې تطبیقولای شي او دوی د خپل د عمرا او د خپل عاملینو
بله همان صاحب، بله شک دغه ډیسپلین او انضباط چې تاسو وایئ دا ممکن وي، اما د ریچارډ بینټ خبرې ځکه دا خو ځانګړی راپورتر دی او خبرې هم چې کوي دی وایي چې د اثبات له مخې او د شواهدو له مخې
شواهد لکه د ریچارډ بینټ ګروپ او دغه میتودولوژي چې سره هم د معلومات راټولوي دا خو ویل شوی نه ده، په دې کې کوم میډیا کې کوم توضیح ورکړل شوی نه ده، ځکه چې په افغانستان کې ډېر مشکل ده چې لکه یوازنی منبع چې ده هغه د مخالفینو د شکایتونو په بنیاد باندې ده، کېدای شي هغه وي، خو دا دی چې اکثر دلته تاثر دا یو خبره ده چې د افغانستان ډیر یو بند جامعه ده، چرته چې یو خبره پیدا شي خامخا په بازو په میډیا کنه په خلکو په منځ کې تاو را تاو شي او خلکو ور باندې پوه شي. یعنی ډیر مشکل ده چې افغانستان کې کوم یو مخفي شي دلته خلکو وساتي، خو ترسو چې تر هغه هدف پورې چې موږ ته معلومات شته دلته په ډیر د طالبان د امارت رئیسی هغه یعنی انفرادی حرکتونه که ډیر مخنیوي شوی ده په لارا کې، په سرکونو کې، په نور ځایو کې، نو دا راپورونه کېدای شي چې ډیر زیات دغه یي کوم یو یا دوه واقع په دې کې کېدای شي چې خو داسې عام و شمول شامل نه دی چې ټولو د طالبانو د امارت یو خاص سیاستی چې دلته هغه زندانیان او هغه بندیان چې دوی رسمی توګه ساتلې نشي
دي. همان صاحب زرانډ لاندې مداخله کوم بخي په تیر جمهوریت کې هم کې وګوره د حکومت پالیسی یا تګلار دانه و چې خصوصي زندانونه یا شخصي زندانونه دي موجود وي، اما عملا موږ تاسو راپورونه مکتله او عملا مو ولیدل چې په ځینو ولایتونو کې ځینو قمندانانو شخصي زندانونه درلودل. اوس هم فکر نه کوئ چې دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده او لا هم د ښاغلي بینټ په وینا پراخه شوې؟
زما په فکر او تر هغه حده پورې چې زه معلومات لرم د دې هغه مشتواله ډېر کم وي، ځکه چې د طالبان از هغه گروهی روانشناسی چې ده لکه د جمهوریت په شان نه ده. دلته د یو مافوق مادون د اطاعت لکه بي تل پرسله ده. کدا کوم سیاستي دا څه ویل نه شم، خو عملا دوی اذعان نه کوي او داسې زندانونه څوک داسې انفرادي حرکت کولی نه شي. او یو د بدله او د انتقامګیري هغه واقعي دي چې هغه کله ناکله د امارت په دغه بیاناتو باندې دا راغلي دي چې هغه طالبانو ته او هغه رسمي مقاماتو ته په کار نه ځي چې مسائل د مملکتي مسائل په وجه باندې دوی شخصي رویه وکړي. دا کله ناکله دا شکایتونه پورته شوی وو، خو دا عملا د دوی سیاست هم نه ده. یو او بل دا چې دا کوي هم ډېر کمی، او درېیم دا چې دا که یی د دې مخنیوي کیږي
او کور ودان همان څه ډیر منن راځي چې د بحث بل معلومات هم ورسو. او د ورسی جرګې په خوانی کړي او د سیاسي چارو شنن کوي محمد نذیر احمدزی هم بحث سره ملګری شوی. احمدزی سب ستړي مشي استاس په باور د ریچارډ بنټ سرګندونی په څه معنا دی؟
مننه تاسو او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلي او د روزي مبارکي میاشتې مبارکي وایم. دا چې جنایت به جنایت ورته وایو، که هغه په هره جامعه کې وي که هر څوک یې کوي، هغه د اسلامي اصولو او د انساني اصولو خلاف یو عمل ده. ځکه چې په یو مملکت کې عفه اوسي او د عفې باوجود دغه رقم ته راپورونه خپرېږي، یعنی واقعا د اندېښنې وړ دي. ځکه افغانان ډېر دردېدلي دي او اوس نور کړاوی یا هغوی ته نور اسکنجه ورکونه دا د انساني اصولو خلاف یو عمل ده. او په دې معنی موږ سترګې نشو پټولی، دا راپورونه شته ده په داخل کې، یعنی مجموع کې موږ نشو ویلی چې سړی په حقیقت هم سترګې پټې نه کړي. خو خوفیه دا کارونه روان دي، په دې کې شک نشته ده. د موږ تاسو پخواني امنیتي ځواکونو اکثریت ځوانان چې اوس فرار ته مخه کړي، یو وجه همدا ده چې شخصي عقدې هلته استعمالیږي، هغه مقومي او سمتي او زباني مشکلات شته ده. او د دې مخنیوی په کار ده او دې لپاره باید کار وسي. او موږ دا ونه وایو چې نشته ده، شته ده. دغه مشکل ډېر زیات دي، له حد نه زیات شوي دي، او دې ته باید د حل لاره پیدا شي.
بله احمد زای صاحب، زه خپل د ریچارډ بینټ د خبرو یو برخه نقل قول کوم چې آزادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي. وایي په کندهار، کابل او بامیانو کې د طالبانو رسمي زندانونه وکتل او هم ارزول، خو په وینای په یو شمیر نورو سیمو کې زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قمندانان اداره کوي او د ته د سارنې اجازه هم نه ده ورکړل شوې. فکر کوي د استخبارات او د قمندانانو لخوا دا زندانونه په کابل کې وي او کنه په ولایتونو کې هم ممکن زندانونه موجود وي؟
کیدای شي دا هر منطقه کې شته ده، ځکه موږ په خپله دغه راپور لرو. دلته دغه د موږ تاسو امنیتي ځواکونه چې راځي، هغوی سره موږ ناستې لرو او د هغو راپورونو پر بنیاد باندې واقعا دغه مشکلات شته ده. شخصي زندانونه شته ده، شخصي بغیر له دې نه چې دوی مشرتابه په جریان کې واچوي افغاني ځواکونو ته یا نور مشرانو ته سکنجي ورکول کیږي. اکثریت په یو نامه په بل نامه مانی، د داعش په نامه مانی یا د اقتصادګر په نامه مانی، یغوی په شهادت رسول کیږي، یغوی ته ډیر زیات سکنجي ورکول شوی دي. نو دغه موضوعات شته ده، په دې کې کوم شک نشته ده. او د دې بیا هم زه تکرار وایم چې د دې مخنیوی اوس د مشرتابه وظیفه ده. دا که دوی کوي او که د دوی بیرغ لاندې څوک کوي، خو مسؤلیت مشرتابه ته راجه کیږي او د دې باید مخه ونیول شي. بل دا ده چې یوازې سکنجا او یاغه دا نه ده چې خلک په ټوپک باندې ولي، دا موږ منو چې اوس به د ټوپک مرګ کم شوی وي، خو نور مرګونه هلته شروع دي. یعنې تانې ورکونه، مهمه موضوع دا ده چې په یو مجالسو کې چې دوی کېنی د مفسد او د فاسد او د غلام کلمې استعمالېږي چې دغه وجه نه ډېر زیات خلک سکنجه کېږي، هغې سره مشرتابه او د عزت خلک ډېر زیات یعنې ځان مسؤول نه احساسوي. او ما هغه دس مونږ تاسو ګورو روزانه په زراعو خلک چې د مملکت نه فرار کوي، یو وجه همدا ده. نو د دې لپاره یو عامې برنامې ته د حکومت ضرورت ده چې هغوی خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او له دغه رقم ته غیر قانوني کړنونه د هغوی مخنیوی وکړي.
بله ښاغلی احمدزی، مخکې زموږ بل میلمه همام صاحب وویل چې اکثره د طالبانو د حکومت مخالفان دغه ډول څرګندونې کوي چې د طالبانو په حکومت کې ګواکې بې نظمۍ دي، شخصي زندانونه شته یا هم شکنجې شته، او ویل چې ممکن د ریچارډ بینټ د راپور ورکولو ټیم ته هم همغو کسانو چې د طالبانو د حکومت مخالفان دي دغه خبرې کړي وي. تاسو په ټوله کې د ملګرو ملتونو دغه د ځانګړي راپورټر ماموریت څومره مهم بولئ، او فکر کوئ چې رښتیا به هم مخالفین د سرغږېدلې وي او کنه اصلي هغه کسان به وي چې د طالبانو دغه زندانونو کې شپې ورځې تیرې کړي دي او شکنجه شوي؟
د ما په اند مهمه دا ده چې باید د دغه خبرو جلوګیري وسي. یعنې دغه واقعیتونه شته ده، دا که ریچارډ ویلي دي او که نه یې موږ نورو خلکو نه اورو، دا یوازې د مخالف خبره نه ده، ځکه افغانستان د ټولو مشترکه کور ده او هلته اوس د اسلامي نظام په نوم باندې یو څه منځته راغلي. او اسلام هغه دین ده چې په هغې کې پوره امن وي، باید هر انسان خپل ځان مسکون یا مثلا په امنیت کې احساس کی. بدبختانه به ووایم چې دغه بعضی واقعات په ولایاتو کې خو بیخي زیات دي، حتی په مرکز کې بعضی واقع دغه رقم ته منځته راځي چې هغه خواشینوونکي دي. زه بیا هم وایم چې هغه د اسلامي اصولو او انساني اصولو خلاف عمل ده، ځکه عفا اعلان سوله افغانستان ورورولۍ ته ضرورت لري. افغانستان نور دغه رقم ته چې تنظیمي او قومي او په نورو مسایلو باندې باید پږدي کې د موږ تاسو ته د نظام کېل نسی که واقعا دوی غواړي چې اسلامي نظام اسلام د ټولو لپاره یو د امن دین ده، او په دې کې باید انسان په امن کې ژوند وکړي. خو شته ده دغه رقم ته بېلګې ډېرې زیاتې دي چې هلته خودسرانه عمل کېږي، حتی خلک په شهادت رسیږي، نور سکنجه کېږي، هغوی بې ځایه تنګول کېږي، له هغوی نه د پیسو غوښتنې حتی کېږي، نور دغه رقم ته غوښتنې چې دغه مسائل شته ده او د دې باید مخنیوی وسي او په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی.
بله کور ودان احمدزه صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. همام صاحب، څه فکر کوئ اوس دغه راپور خپور سوی دی یا دغه ادعا د ریچارډ بینټ خپره سوی ده، د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟ ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې نظم او ډیسپلین د طالبانو د حکومت لخوا تل یادیږي او وایي چې د دوی په چارو کې نظم شته. اوس چې دغه راپور خپور شوی، د حکومت مشرتابه ته څه کول پکار دي؟ همام صاحب از ما غاوري خا فکر کوم همام صاحب سره اړیکه سم نه ده.
نه نه صحیح دی
او مهرباني همام صاحب، مهرباني غږ مو پری اوس خبري وکي. ما هم دا پښتنه وکړه چې د طالبان حکومت ته څه کول په کار دي؟
طالبان مشرتابه خو اول دوی ته پکار ده چې او د دې سیاست هم ده چې د بینالمللي جامعې ته دوی دادګیرنه ورکوي او اطمینان ورکوي چې دا کارونه دوی نه کوي، ځکه چې که دوی لکه مخالفینو یو خاص سیاست تعقیب کړي، دغه د شکنجو او د هغوی بندي کولو خو د رسمي مجارینو هم هم کولی شو، ځکه چې دا مخکني نظامو کسانو خصوصا امنیتي کسانو دله هغوی څه جرمونه او جنایتونه مرتکب شوي دي د عامو خلکو په مقابل او د طالبانو زندانیانو په مقابل. خو در په کار دی چې دوی هم دا ریچارډ بینټ راپور چې دی دا لکه په تیاره کې کانی وهل دي. دا راپور په کار دی چې دوی لکه د زندانونه یو یا دوه اقلا نمونې دوی ته په کار و چې دغه جی پی اس یا هغه ځای ښودلی وایي او دغه شکایت چې شوی وایي دغه نوعیت دا کارونه چې دا د دولت طرف نه شو یا داسې شخصي کسانو له طرف نه، ځکه په افغانستان کې 50 کاله جنگ شوی دی او دوه له طرف یو بل ته زخمونه ورکړي دي او لکه زیان رسولي دي. یو بل خبره هم په دې کې شاملې لکه دغه کې چې د
دا ډیر دا راپور لکه تعقیب وچی چې دا هغه ځایو کې لکه چې ادا کیږي چې دلته شکنجې شوي دي یا خلکو باندې هم شوي دي. دا زما په خیال دونه عام نه ده، عام نه ده، او امارات خامخا د دې په حقله کې تحقیق هم کوي، او بل دا چې دوی څه راپورونه دي چې هغه مطمئنه نه ده یا یو دوه کیس ده. او پاتې شو د پیغور او د تعنې خبره، دا خو په امریکا کې په نور ځایو کې هم کېږي. ګوري چې هغه کسان چې په دوهمه نړیوال جګړه کې چې په اروپا کې آلمانانو سره همکاري کړې وه، نورمبرګ دادګاه ورته جوړ شو، په نورمبر دادگاه سه کسان اعدام شو، سه کسان په لسون و کالونه تیر کلا، او هغه زنانه چې بخی عادی روابط درلودل آلمانانو سره، هغوی سرونه وخرل شو، هغوی باندې خلکو په سرک توپ اچولې او توهین کولې. دا کارونه خو هغه ډیر کم ده، ځکه چې اکثر د حکومت هغه لوړ مقامات څخه د افغانستان راوتلې دي، او څه چې راپورونه په دې د گزارشونه، خصوصا رسمي گزارشونه که منعکس کیږي هغه د خاصو منابع څخه دي، هغه متعارف منابع څخه دي. دا منابع په کار دي چې دا چک شي چې دا خپله دا منبع صحیح وایي.
تاسو وایئ چې دغه ادعا چې د ښاغلي بینټ ده یا دغه څرګندونې دا باید واضح وایي او نمونه اخیستل سوي وایي چې دغه زندانونه په کومو سیمو کې دي، حداقل یو دوه نمونه اخیستل وایي.
اصلا زایون خود را معلوم شوه
یه وو زایون ده زندانیانو هدف ده زندانونو. ما ده پختن هم کولی چی ده تکر با بالاخره ده طالبانو ده حکمت و ده ملگر و ملتونو ترمنز چه غیزو لری په لنده وگد محال که زکه ریچارد بینت پر لپس خپل راپورنه ورکی ملگر و ملتونو تا پهر و دره میاشت که طالبان ردهی، نو فکر نکوه چی ده غلطه و دول تکر را منست کیگی ده نلیوال طولانی او ده طالبانو ده حکمت ترمنز چه با کول پا کار ده ترسو ده تکر لمنز اولاد شو بلاخره کستون زینوی چی ده ستون زی راپور ور نکل شی و کستون زی راپور کیگی باید او منل شی.
جناب لودین صاحب، دا سیدی چې لکه ده دوالو طرف ده سخت دریز توب دا ده یو روانی او شخصی بنا باید ور و نلری که داشتی چه ریچارد بنت طالبان و نظام سره خپل ذاتی یو تفاوت احساس کی او کرکه و لری. دا یو سالی چه راپور و کهی پکارده چه اغا مسلکی او پروفیشنل راپور ورکی، یعنی
نو ملگری ملتون خود کرده چه خپل راپورتار گماری دا اغا مسائل به دوی پام کنی ولی چه بی طرف او کس و گماری او مسلکی کس و گماری.
د ملل متحد یو ورځ په دې راپور کې، ما یو ورځ دغه راپور کې یو تصویر د دوی په ویبپاڼه کې دغه شوی و، خپاره شوی و چې هلته وار آن وومن په بانامه، چې وار آن وومن په بانامه دوی تبلیغات کولی. دا تبلیغاتي بانه باید ونه لري، باید د حقیقت کم از کم یو 100% د حقیقت دغه پکې وي. داسې چې یو سړی خپل اسوسیتونه افراز کړي، یا د یو بل دا چې ملل متحد په دې شلو کال کې خصوصا یونما دفتر چې دی دونه دستاورت نه لري، او ګوري د بن مایده نشو صحیح تطبیقولی. هغه وخت چې طالبان د مخالف په دغه کې وو، یوازې دوی دا خبره کولی نه چې هغه جمهوري کسانو ته ووایي چې تاسو د نور مخالفینو ته موقع ورکوي او پراخبنسي ته حکومت جوړ کړئ ورسره. دا خبره بالکل نه وه، ډېر په تحقیر او ډېر په تکبر په غرور باندې دوی خپل هغه ماموریتونه سر پر اساسوله. زما په خیال داده چې دوه طرف په کار دي چې اخلاقی تنازل وکي، او په کار دي چې دوه طرف یو بل ته د یو حل په نظر وګوري، نه په یو مشکل په نظر. کله دا ادامه ورکي خو بیا په کار دي چې دا نمائندگی یا دا سمات بل چاته ورکول شي چې هغه د یو مثلا متنازفي کس نه وي. پدغه کسان شایانه باندې، پدغه امور باندې په کار دي چې هغه کس.
بله همام صاحب، فکر وکړئ استاسو پټکو کې چیرته د ملګرو ملتونو دغه راپورټر ریچارډ بنت طالبان سره مثلا استاسو پټکو دوی نه خوښیږي، د دوی تګلارې نه خوښیږي، نو دلته خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم پر لپسې راپور نه ورکړي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نقص دي، په افغانستان کې په زندانونو کې شکنجه کیږي، نور سازمانونه هم تقریبا یو وخت لري سره.
جناب لودین صاحب، دا څه دي چې تاسو دا یو اگر ریپورت اگر بنیاد یو ځای او لکه د حقوق بشر هغه دیدبان چې د بینالمللي مؤسسو چې دغه کوي په دې راپور باندې استرات کوي، دوی خپل یو علایده منبع نه لري، خپل یو میتودولوژي نه لري چې دوی خپل یو کراس چک وکړي چې آیا بل یو مقابل شهادت پیدا کړي چې دا صحیح ده که نه ده. یو منبع دی هغه راپور باندې چې د ریچارد بنت د خوله باندې یا دغه منابع څخه اخباره کیږي بر نورو کسانو په دې باندې استناد کوي، دوی خپل ځانګړې دغه نه لري، منابع نه لري چې په هغه باندې د راپورونه راجمع کړي او مقایسه کړي چې کوم یو څونه د هر صحت او سکون څونه دی.
کور ودان ډېره مننه همان صاحب احمدزی صاحب، که چیرته دغه راپورونه چې خپریږي دا چې واقعیت لري که واقعیت نه لري، ریچارډ بنت ویلی دی، د ریچارډ بنت پر لپسی راپورونه هم د افغانستان په اړه خبره سوي، اما طالبانو رد کړی دی او ویلی دی چې دغه ستونزې چې په دغه راپورونه کې راپورته کیږي دغه واقعیت نه لري او بې بنسټ دی. د نړیوالو طالبانو تعامل ډیر نازک دی، البته په نړیواله کچه د طالبانو تعامل دومره نه دی، اما په سیمه کې د طالبانو تعامل په غیر رسمي ډول ادامه لري، د سیمه په اکثر هیوادونو کې د طالبانو سفیران یا استازي ګمارل شوي. دغه راپور چې د طالبانو یو شمېر قومندانان شخصي زندانونه لري او د طالبانو د استخباراتو لخوا هم زندانونه اداره کیږي چې د څارنې اجازه ورته نه ورکول کیږي، له نړیوالو سره په اړیکو کې د طالبانو تعامل ته څه زیان رسوي؟
په دې کې شک نشته دا چې په یوازې صورت باندې هیڅ کله موږ نشو کولای چې موږ پرمختګ وکړو، هغه که په هر بخش کې وي تر څو پورې نړیوال ته د نړیوالو قناعت حاصل نه کړو او د هغو همکاري حاصل نه کړو، ځکه دا یو معمول د دنیا د حکومتداري په تنهایی باندې نشي کېدلی. دلته دوه مشکلاتو سره موږ مخامخ یو، یو نړیوال مشکل ده، یو داخلي مشکل ده. باید اوله داخلي مشکل موږ خپل حل کړو، دغه کومې ستونزې چې دي د دې لپاره بالخصوص دا به د هر خلکو په حق جفایي چې اوس موږ سترګې پرې پټوو چې هغوی ته تکلیف رسیږي، باوجود له دې نه چې په افغانستان کې سوله اعلان شوې ده، په افغانستان او لکه مخکې چې دوست اشاره وکړه د المان او د افغانستان ډېر فرق ده، په المان کې په زور نیول شوی وو، په افغانستان کې د یو سولې له لارې نه یو داسې یو عمل منځته راغی چې دلته جنګ ونه شو، چې د افغانانو غټه خوشبختي دا وه، او باید موږ د خپل خوشبختي وساتو، ځکه موږ خپل وطن وران نه کړ، د ورونو په شکل باندې حکومت ډېر په یو سولې طریقې سره انتقال شو. نو دا فرق لري او له دې نه باید مثبته استفاده وسی، نه ځکه اوس موږ خارجي جنگ نه لرو، اوس موږ داخلي خبره ستونزه د موږ خپل افغانانو د افغاني ستونزه باید موږ خپل باندې حل کړو، لکه څنګه چې په ظاهر باندې کومه خبره کیږي چې آپ اعلان دا ورورولي ده، باید هغه وروري فضا منځ کې جوړ شي. دغه رقم ته موضوعاتو لپاره باید یو خاص کمیسون یو ادرس مشخص کړی وای، طالبانو چې چاته دغه رقم ته ستونزه رسیږي یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، یوه باید دغه مرجع ته مراجعه کولی تر څو پورې مشکل حل کېدلی. بدبختانه چې هلته دا خبره نشته ده چې یو چا سره ظلم کیږي، بل چېرته عارض کیږي، هغلته د یو مجاهد په نامه د مجاهد نوم بدنامی، نو دا غریب ولس سره ملت سره جفا ده، دې سره ظلم ده.
احمدزی صاحب، لاندې سپارښتنې به مصیبت د طالبانو حکومت ته تر څو دغه ستونزې چې دي دغه راپور نسي او که موجود وي چې مخې ونیول سي، په لاندو کې مهرباني.
زما په اند مهمه دا ده چې اولین موږ خپل افغاني سوله منځته راوړو، افغاني اعتماد منځته راوړو، او اعتماد په دې صورت کې منځته راتللی شي چې دغه رقم ته کومې کړی چې دي هغه که په دولت کې دي او که دولت نه بهر دي، چې هغوی د افغانانو ځورونه کوي او همدغه رقم ته مشکل ایجاد وي، دغو باید مخنیوی وکړي، د دې لپاره یو خاص کمیسون ایجاد کړي او دغه ادرس باید دا رقم ته ادرس وي چې هر څوک وشي کولی چې هغې ته دسترسي ولري، تر څو پورې دغه مشکلاتو مخه ونیول سي، که هغه شخصي توګه باني او که حکومتي توګه باني، د دې لپاره یو فرمان صادر سي چې هیڅوک دا رقم ته اسکنجي حق نه لري، هیڅوک د شخصي بندیخانو حق نه لري، که محاکم دي هر څه ادرسونه معلوم دي، جرم جرم ده، هیڅوک مستثنا نه دي، هغه جرمونه چې هغه د بررسي وړ دي باید د محکمې له لارې نه او د یو ښه قانوني ادرس له لارې نه بررسي سي، نه دغه رقم ته سرایي محکمې، نه دغه رقم ته په عفا کې بیرته بیا دغه رقم ته سکنجي یا دغه رقم ته مشکلات منځته راځي. نو دا نړیوالو ته د موږ او تاسو د آینده ته صدمه رسوي، او هم په داخل کې دغه د فرار موقع نور هم مسایده یي، اخر به افغانان څه کوي؟ تاسو وګورئ داسې یو مملکت نشته چې هلته افغانان نه وي، په همسایه ممالکو کې میلیونونه مانې موږ او تعداد مهاجرینو ته رسېدلی ده،
نو په دې باید سترګه پټې نو کو دې مسلې لپاره حل لار را وباسو.
ډیره ډیره مننه سلامات او سې د ازادي رادیو 19 بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا لخپل میلمنو د افغانستان د کارپوهانو د نړیوال ټولنې د مشرتابه لغړی عنایت الله همام او د ولسی جرګې لپخوانی غړی او د چارو لکتونکو محمد نذیر احمدزی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.